باندې دا لاتروسه هم ستاسو د تحصیلي دوري یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی مسلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابی سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده، چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شو او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوی ماسترې د پاره غتا شنه دوه کاله تجربه غواړي. باز په برنامه دي شغې تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکئ. تاسو دو درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماسترۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضې مدني حرکتونه دي بعضې ټولنې دي بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنا چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې ډېرې زده کړې نه دي کړي خو ډېر فعاله دي. نو په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعاله شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریک کوم نور دوستان هم په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلومات یې لینک ورکړل شوی دي ځان نه پازابي شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته ماسټري پکې شته دی که نشته انګریزي خو به په کار کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي لینک کلیک کړي بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهېږي. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وي چې زه غواړم راتلونکي کې معین یا وزیر شم. که صحیح ده معین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر دی. صحیح ده څنګه دا د څنګه ځواب دوی نه شي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زده کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درې کړئ تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورکړ ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدئ ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ول د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
د ازادي میلمه
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربیره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر مینپال په کابل کې زیږیدلی، خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. ښاغلی مینپال د بی پولې ډاکټرانو په ټولنه یا ام ایس ایف کې هم کار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او وروسته پاتې هیوادونو کې د خلکو لاسنیوی کړی. نن ما احمد تکل د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړې. د مرکه په پیل کې مې له ښاغلي مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سمدلاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته به د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم. او د مصف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس د هغه نه 2013 کال کې مې بیرته په 4 ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې اول مشن په ساوت سودان کې و، دوم مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسبوس کې و. د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې
دوم مشن مې نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و. 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم. بیا پس هغه کورونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلي وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپو په نامه د موریا او یو کمپو په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خونده و. بیا چون ډېر زیات بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې. د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی. ماشومتوب مو چیرته تیر که؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې و. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې عمر درلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغه نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او ته پازې مې خلاص کړل مارزو کې نن فاکولټه خلاص کړل او سبات ماجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګي تاسو هلته لوستئ، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې موسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشو کولی چې هغه بزرګشان کړو. خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس را لېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتها هغه بابا به مې هر سهار دغه هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوې ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کیدای شي مغه یو بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم دو ساعته دی ورځ ولاړ شم، دو ساعته دی ورځ دی خاطر شم، دې خاطر چې پلان خپه نشي چې مسافر دی. کیدای شي دغه بو
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کیسې راته وکړي.
زه د جاته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې ولیدل، ډېر مشکل و د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه، د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، د خلکو سره، د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل. نو د یو خبره مې ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هر څوک چې ما سره ما ته راځي هغه سره به کار نلري. رښتیا هم همداسې وشو، بود حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامی نه به هم دوا اخیستل، جمعیت اسلامی دی هغه نه به هم دوا اخیستله. نو ښه استقبال کرده او کار مې هم دغه وشي، بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، دغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کمک های اولیه نه کوسته، او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، دغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې ولسوالۍ ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او موږ د طبي اصطلاح په حساب باندې په شا کې وو، او موږ یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څو کمک ورسره کولی، هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی. او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کول، په لاره کې به مړه شوي وي. نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه درنه هېرېږي د دې جګړو له دورانه لرې؟
دوه خاطرې زما د یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپل د موږ څلور نفر وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی و نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي. هغه چې رښتیا وروتلو داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل. نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سره سر ونه خوړ. بیا نو براله وه چې تر سهار پورې هم نه شوی خلاصولی صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مو په مغه باندې تېره شوه. او دوهمه خاطره مې چې یاده نه وځي هغه یو خورکۍ راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وسکې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته باد یا پنځه ورځې باد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د ده سړي اول چې ما سره راغی دوه مورز وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ودرسي وفات وکړ او عقله ورسېده. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو خو پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بې پولې ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
په یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر وو زه خپله صفت میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټر او یو نرس څلور نفره روان دي. یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز جنګ وو د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینه کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینه هم شوي وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه بیا هم بل شفخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو مو اګریمنټ شوی و. خو یو ځای کې یو ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو چې دفتر نه یو دوه نفره یو لرکروزر کې ویشتلي دي پیکا پکې یو په جلا وفات دی او د یو یې د سارې کارته دی تقریبا وینې تازه رابهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ دپاره غیر مترقبه وه چې دفتر دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولی چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې په عوض چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوالو د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوی ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي وو د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخته چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دته مته یو وار بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نوتله. خو دا صحنه مو ډیره لیدلې چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي ویو.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پورې کیسه و. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تیښت په حالت کې د سپې خو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې صحنه ختم شي نو خامخ طبعا موږ میچې و انالایز کوو په اخر کې هر شي کوم تشخیص وی کوم تداوی کوم حرکات وی بیا چې دا انالایز کوو بیا ډیر مزای په وخت خواندو شي او داسره کوم امکان لري دا څنګه وښ بوله دا څنګه شي وی
جالب ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کوله دغه وخت یو څه کیسې هم را ته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل له افغانستانه
والله هم ډېرې سختې خاطرې وي او شاید زما سختترین میشن به مغه و یا بدترین میشن به مغه و په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د روسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن و د سیند د بهر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنګ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په در کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولی چې دا سړی افغانی دی مخیې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغ او په ژړا به د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړي وې د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وې خو هېڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نه شوه اورېدله او نه مې تقاضا درلودل چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدله او د دې مدسته یو جالبیت په دې کې و سختي زما لپاره په دې کې وه چې دغه زموږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې ما سره اول دغه مشکل په چیغو او جراو باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري وه او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و او که تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانانو لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راول هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمیر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی او اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسي کې چې طول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل د کلو کلو دپاره به د سرنوشته پراته و نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي او ارسش چورت و هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کرده دی پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکلی دی آدم ها سالور کال در شکال جون که ما شاید سالور کال اوسا تبابت نمی کرده و اگه تانی دیر سختی برا تا دیر خطر چی ایت میم نشوی و سرکو ولی درد میم نشوی آرام آولی اول طبعا یو سو تابلیت هم په لاس ورکړ یا بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد د بېوطنۍ او درد د فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي او د فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي نه فقر دی مهاجرت ډېر زیات زیاتر تغ نه دی سړی وطن نه لري سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زارۍ ورته وکړې لپاره شرایط کې چې په انسان چې ولاړ شي خارج ته خو ډېر مستقبلېږي دغه ده به وویل چې تا د بېوطنۍ زور نه دی لیدلی بېوطنه سړی لکه یتیم وي او دوهمه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی نو هغه ریشه ما په دغه لباس میشن که ما هشان ډېر ولیدل هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکال صاحب پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سرته رسوو ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ دموږ په طبي سرا کې مادرن چایلد په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې نو اوس مې کله چې متقاعد شوم چورت مې وایي ځان سره چې انرژي لري، خلک سره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید خپل وطن لپاره څه وکړي. او کله مې چې یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلی وي، هغه خبره هم اولواره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زچون همیشه رادیو ستاسو آروم نو دا خبر مې واورېدی، نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندارد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندارد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعض ځای کې شاید تر 30-40 پورې وي. لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي چې اوه دا څه رقم قصه ده. بیا به د ځینې ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دي. هغه ډاکټر صاحب هم خپله همکاري راښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم. څلور میاشتې هلته هم خپله په حساب سروې باندې بوخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د پری سروې نه باد بیا راغلو مالند ته. په مالند کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای، ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلد افغانستان، دا هم د جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده، هغه یې مشري په غاړه لري، او پنځه نفره نور هالندیان په بورد کې دي. او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې د موږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي، بیرته ځم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم. او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو دغه کې به کار شروع کړو. په عین زمان کې د ما ټول مقصد مغه ده امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی، ولې مرګ وینې بیخي ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
والله تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته وویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورستۍ برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. واده خو به مو حتمن کړی وي. ماشومان لرئ؟ چیرته ژوند کوئ؟ څه رقم ژوند کوئ؟
واده مې کړی دی الحمدلله، دوه لوران لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي. او ټول ژوند کې زما خیلاس په حساب باندې د کومک وه او ده. لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده. او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دوهمه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً یې کوي او حتماً یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمانه دی ډېرې موثرې وي او خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یې.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یو هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسې لاره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټولو شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفا او د دې د کمک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانه هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د رویه سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.